مخ په ختمېدو شو د خبرونه په دومره برخه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د قوت او غښتلتیا په ارتباط خبرې کوو. بیا هم ارتباط لري ځینې نور مسایل، نړیوال مسایل او سیمه ییز مسایل. دوستانو د خبرونو نو وروسته موږ سره پاتې شئ، همدغه بحث دوام ورکوو. ښاغلی صالح صاحب او محترم قهرمان صاحب له موږ سره دي. که تاسو بیا پوښتنې کوئ له محترمو مېلمنو نه پوښتنې وکړئ. اوس د خبرونو وخت دی. د افغانستان مربوط خبرونه به صفي الله ستانکزی وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د دیموکراسي د سر اداروي په دې هیواد کې د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره باید مدني ټولنې د انتخاباتو له پروسې نظارت وکړي. د لوګر چارواکي وایي تلفظ وکړو په سر خلص ولې کې د ملي اردو پیوي پوسټي بمبار کړي چې پکې 15 سرتیري وژل شوي او نور ټپیان دي. اوس هم پوره خبرونه. د افغانستان د دیموکراسي د سر اداره وی په دې هیواد کې د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره باید مدني ټولنې د انتخاباتو له پروسې نظارت وکړي. د دې ادارې مشر زکریا بارگزینن په یو خبري غونډه کې ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره خپل بي طرفي وساتي. یا د ادارې د جمهوریت ریاست له کاندیدانو وغوښتل چې د ټولنیز عدالت د ټینګښت په برخه کې هم خلکو ته ژمنه ووسی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسولین هم د شفافو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره له دې کمیسیون څخه د مدني ټولنو او عامو افغانانو نو ملاتړ ضروری بولی. د جمهوریت ریاست کاندید قیوم کرزی د بل کاندید زلمی رسول په ګټه خپل کاندیداتوري ختیر شو. قیوم کرزی له زلمی رسول سره په ګډه خبري غونډه کې وویل دا اقدامې د هیواد د ملي ګټو د ساتنې لپاره کړی دی. دا د جمهوریت ریاست لمړنی کاندید دی چې د بل کاندید په ګټه تیر شو، خو دا سره پرونه شته چې ممکن ځینې نور کاندیدان هم ورته اقدام وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی د رای پاڼې چاپ کړي او د کاندیدانو یو بل ته تیرېدل به بې ګټې وي. خو د انتخاباتو څارونکي وایي د کاندیدانو یو بل ته تیرېدل به دویم پړاو ته د انتخاباتو د پاتې کېدو امکان کم کړي. د بلخ ولایت ځینو مدني فعالانو په زور او کم عمر کې ودونه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالو د زیاتېدو عوامل وبلل. په مزر شفر کې د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې کې د ملي شورا ځینو وکیلانو او مدني فعالانو د ستونزې ته اشاره وکړه او ویل چې د خزو پر ضد تاوتریخوالی په دې ولایت کې زیات شوی دی. دوی ویل چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د راپور لمخې پر روان کال کې په دې ولایت کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی 80% زیات شوی دی. د لغمان چارواکي وایي د افغان کمانډوز وکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال وژل شوی دي. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویل چې د باد په خولسوالۍ په شاګلیانو سیمه کې په دې عملیاتو کې 2 وسلوال ټپیان شوي او 2 نیول شوي هم دي. ښاغلي ځواک ویل افغان پوځیانو ته په دې عملیاتو کې مرګ ژوبله نه ده اوښتي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د لوګر چارواکي وایي د دې ولایت په څرخلس ولای کې تلافیز وکونو د ملي اردو پی وی پوسټي باندې بمبار کړي. د ولایت والی ویان دین محمد درویش ازادي رادیو ته ویل دغه بمباری تیر شپه 3 بجې د پندو کې په سیمه کې شوې چې په ترڅ کې د ملي اردو 15 سرتیري وژل شوې او ونور ټپیان دي. اخوایصف په یو اعلامیه کې د پیښه تایید کړي او د خوشینی وړکاري بللې ده. د افغانستان مربوط خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه اسمت ساروان در اوروي.
د سوریې دولتي رسنۍ وایي د هماشار په مرکزی برخه کې یوې چاودنې لشتر لږه څلور تنه وژلي او تر شلو ډیر نورې ژوبل کړي دي. د سوریې عرب نیوز خبري اژانس وویل چاودنې نن د هماشار د ننوتو په جنوبي دروازه کې وشوه. په راپور کې د دې چاودنې مسؤلیت د تروریستانو په غاړه اچول شوی، خو دقیقا نه دی ویل شوی چې دا برید چا کړی دی. د اروپای اتحادیه مشان نن غونډه کوي چې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمیته د پوزونو د استولو په خاطر مسکو ته د سزا ورکولو لپاره نور اقدامات وکړي. اروپای اتحادیه پرون پریکړه وکړه چې د هغو اتلسو اوکراینیانو شتمنی بند کړي چې د اوکراین د دولتي مالی چارو د بې ځایه لګولو مسؤل دي. بروکسل د دغو افرادو هویت نه دی په ډاګه کړی، خو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د اوکراین پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ او د هغه نږدې سلاکاران په دې لیست کې شامل دي. د اروپای اتحادیه د مشرانو دغه بیړنۍ غونډه یوه ورځ وروسته تر دې کیږي چې په پاریس کې د اوکراین په اړه خبرو کې لږ پرمختګ وشو. په ملګرو ملتو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفیر وایي که روسیه د اوکراین د کریمیا د سیمې د کړکیچ د حل کولو لپاره له پوځي قوې د کار اخیستلو هڅه وکړي، له سخت سیاسي او اقتصادي انزوا سره به مخامخ شي. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور له ازادي رادیو سره په تلیفوني مرکه کې وویل دا به د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین تیروتنې وي چې نړیواله ټولنه وازموي او د پوځي فشار په صورت کې پر روسیې اغیز وازموي. اوکراین وای د دغه هیواد د شی ارخ ائتلاف یعنی د اوکراین د ملت پال تنظیم مشر دیمیترو یاروش روسیې ته نشي سپارلی. د اوکراین لوی څارنوالۍ نن په یوه اعلامیه کې وویل یاروش د اوکراین تبع دی او د هغه سپارل د اوکراین له اساسي قانون سره سم نه دي. روسیه پر یاروش د سخت دریځۍ تورونه لګولي او په دې خاطر له اوکراینه د ورسپارلو غوښتون کړه. نایجر هیواد د لیبیا د پخوانی واکمن معمر قذافی زوی لیبیا ته وسپاره. سعدي چې په 2011 میلادي کال د ناټو لخوا د خپل پلار د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته ګاونډي نایجر ته تښتېدلی و، لیبیا یې د بیرته ورسپارلو غوښتنه کړې وه. سعدي چې یو سوداګر او حرفوي فوټبالر دی، د خپل ورور سیف الاسلام برعکس د جرمونو نړیوالې محکمې د ورسپارلو غوښتنه نه ده کړې، خو لیبیا وایي غواړي سعدي د هغو تورونو په خاطر محاکمه کړي چې وایي کله چې دی د فوټبال د فدراسیون رئیس و د زور او وسلې له لارې له شتمنیو ناوړه استفاده کړې ده. او د روسیې حکومت هڅه کوي چې د ځایي روسي ژبو لپاره د تابعیت اخیستلو شیوه آسانه کړي. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف نن وویل هغه روسي ژبې چې د روسیې د امپراتورۍ په قلمرو یا په پخواني شوروي اتحاد کې اوسېدل، د روسیې د دایمي اقامت له ترلاسه کولو پرته کولی شي چې د روسیې تابعیت ترلاسه کړي. میدویدیف دا هم وویل چې لومړیتوب به هغو کسانو ته ورکړی شي چې لوړې زده کړې او تخصص لري.
سلام د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات اټکل ته راغلی. په کابل کې د تودوخه لوړ درجه 11 سیټه 2 اسماني نیمه وریز. په مزار شریف ښار کې د تودوخه لوړ درجه 13 سیټه 8 اسماني برګه او د اورښت اټکل پکې شوې ده. په ګردیز ښار کې د تودوخه لوړ درجه 11 سیټه 2 اسماني نیمه وریز ده. په هرات ښار کې د تودوخه لوړ درجه 23 سیټه 9 اسماني نیمه وریز او په جلال آباد کې د تودوخه لوړ درجه 22 سیټه 10 اسماني وریز اټکل شوې.
آزادی پڅپوکی
درامواج آزادی.
شنوندگان عزیز و مهمانان محترم، باز هم سلام خدمتان تقدیم میشه و موضوع بس ما در قسمت دوم زیادتر روی توانمندی نیروهای امنیتی افغانستان میخواهیم صحبت بکنیم. شنونده عزیز مهمانای محترم ما که در سوی تشریف دارن، محترم آقای امرالله صالح رهبر روند سبز یا زرغون بهیر به زبان پشتو فکر میکنم، و همچنان محترم آقای عبدالجبار قهرمان عضو اولسی جرگه که از اشتراکشان باز هم تشکری میکنیم. در قسمت دوم آقای الکوزی از کجا سوال کنیم، برازی که بسیار زیاد موضوع هست
مسائل یو بل سر ارتباط لري. فکر کوم چې محترم قهرمان صاحب په پښتنو کوچي څه باید وشي چې د امنیتی ځواکونه تقویه شي، او لکه څنګه چې صالح صاحب د خبرونې په لومړی برخه کې ورته اشاره وکړه چې اوس وخت د دې راسته ده چې موږ باید نړیوالو سره په مستقیم ډول یعنی معاملې وکړو، او د افغانستان ملي هویت دام پکې ماغه سي په ځای وساتل شي، او راتلونکي یعنی بل چاته احتیاج نشو، او خپل ځان په خپل سم بالکو. قهرمان صاحب څنګه انساسي پر نظر د سیمې جو مشکلاتو د خلاصون لار ده چې نړیوالو سره نړیوالو قوتونو سره ځان سره یو ځای کی هم څه نه ده؟
زه خپل واقعا په دې ذهن باندې يم چې د دنیا تقریبا د یو کلی په شکل اوس پیلند د دنیا پیشرفت یا د تمدن دغه پر چن تخنیک د دنیا دومره وړه کړل لکه یو کلی چې سره پروت په کلی کې مثال 200 کوره یا 200 کوره سره پراته دي، دا مجبور دي چې د کلی په ټولو اصولو پرنسپو کې باید ګډ ژوند سره وکړي، چې یو هم د اصولو پرنسپ سره جدا پاتېږي هغه خپل په انځوا کې پاتې کیږي. موږ ازو پر د خپل امنیتی قوت باندې بحث کوو. امنیتی قوت د قوت لپاره دوه برخې لري، یو کیفیت دی یو کمیت دی. زموش پیلن کمیت شه کافی کمیت لرموش پیلن ده ده زموش مشکلات چی پیلن موش رو سرلاس و گریوانیو یا داخلی یا لش و دیر ده بیرون چخه ده دی مشکلاتو ده موجوده وزی ده کنترول ده پاره پا کمیت پا لیاز بانی موش مشکل نلرو. ده افغانستان پا 15 کاله که موش پا ده کمیت بانی پرسونل ندرلو دی. اولی کیفیت چی دی؟ اگر چلور ارخه لری کیفیت چی دی؟ چلور ارخه لری چی پا اگر که خپل به اصطلاح بانی مدیریت امراضی، پا اگر هغه کې تعلیم او تربیه هم راځي، هغه کې حمایه تخنیکی هم راځي، په هغه کې حمایه لوجستیکی هم راځي. تر ډیره حده پورې د اوسني مشکلاتو د مهار کولو دپاره یې حمایه لوجستیکي و حمایه تخنیکي او تقریبا د تعلیم و تربیه کچه هم تر یو حده پورې زما دپاره د قناعت وړ ده. فقط موږ پیلن په یو مشکل لرو او د واقعیت کې هم دا مشکل لرو چې دغه نو بیا دا ټول په هیڅ کې ضرب وي چې هغه یې مدیریت دی. که چیرې موږ د مدیریت پر استعداد باندې ایجاد کړو، موږ یې د دغه حالته راوباسو چې دا سام په شکل یا د ژبې په شکل یا د ستا د خوشحاله کول یا زما د خوشحاله کول دپاره فقط چې استعداد ته زمینه پکښې مساعده شي او یو تجدید نظر ورباندې وشي، زه په یو شي باور لرم چې د موجوده مشکلاتو د تکاپو توانمندي پکښې کې ده. دا چې موږ سبا د دې نه اضافي د څه مشکلاتو سره مخامخ کېږو، هغه بیا سړی د سبا سره بیا وایي چې نو دغه شي ته هم ضرورت لرو. ولې اوس چې پیلن څه سره موږ مخامخ یو د مار کولو دپاره، ولې که مدیریت په دغه شکل یا لکوزی صاحب د تشویش وړ ده. هره لحظه ممکنه ده لکه هغه چې شیي لوښي چې پر مځکه دې ولویږي او ماتې.
سلامت اوسې صالح صاحب. زیاتو دوستانو موږ ته ټلیفونونه کړي دي او د ملي اردو او ملي پولیسو نه ملاتړ څرګند کړی، په خاص ډول د ملي پوځ نه ملي اردو نه. او یو هغه څو ورځې مخکې چې حادثه وشوله په کونړ کې، شل یویشت کسان چې ووژل شول د مخالفانو لخوا نه، د خلکو غبرګون تاسو شاید اورېدلی د پروګرام لارې نه هم ډېر جدي و او د خلکو ملاتړ یې د اردو سره ډېر زیات که نور هم. ستاسې په نظر څه باید وشي چې ملي پوځ په مجموع کې ملي امنیتي ځواکونه ریښې په ملت کې نور هم قوي شي او په عین حال کې لکه تاسو چې وفرمایل د خپرونې په لومړۍ برخه کې چې نړیوالو سره هم باید اړیکې ټینګ شي، په دې ارتباط څه ووایي؟
یو دوه ټکي مخکې له دې چې د اردو د قوت او د چې څومره هغوی دي او څه امکانات ته اړتیا لري خبرې وکړم. یو ټکي ډېر مهمه دی چې افغانستان خلک باید پوه شي، هغه دا دی چې ځینې وختونه دغه خارجي مبصرین یا کارپوهان یا ځینې وخت زموږ خپل افغان کارپوهان د نننۍ اردو د ډاکټر نجیب الله اردو سره مقایسه کوي. دا سم کار په دې خاطر نه ده چې د ډاکټر نجیب الله اردو د یو ګوند ملاتړ په خاطر د افغانستان د ډیری برخې د ملت په مقابل کې ولاړ و. هغه اردو شو که نه و هغه بله خبره ده. د نجیب الله حاکمیت منطق شو که بد و په هغه برخه کې زه نه غواړم چې وغږېږم، خو دومره وایم چې اوسنی اردو چې ده دا د افغانستان د عامو خلکو په طرفداری یو گروپ سره جنگیجی چې هغه گروپ غواړي چې قانون اساسی په خلاف د دولت په خلاف او د افغانستان حاکمیت په خلاف د توپک له لارې ځان ثابت کړي. دا یو ډیر غټ توپیر ده. اوس ګواښ څه ده چې د هغه ګواښ په مقابل موږ دې ته اړتیا لرو چې یو پیاوړی او ستر ځواک ولرو. هغه ګواښ چې تعریف سوی و څو کاله مخکې هغه درې ټکې درلوده. لومړی دا و چې د افغانستان د ولسمشر د تصامیمو د پلي کولو دپاره اردو باید یو وسیله وي. لومړی دوهم دا و چې د مځکې په سر د طبیعي زیرمو په سر د قومونو تر منځ کله چې کوم هغه کېږي نښتې رامنځته کېږي یا جګړه رامنځته کېږي، باید افغانستان دغه توانایی ولري چې د هغه مخنیوي دپاره یو څه وکړي. هغه وسیله باید اردو وسي. دا دوهم و. دریم ټکی دا و چې په بیرنۍ حالاتو کې لکه زلزله یا سیلابونه یا نور مسایل باید د اردو څخه کار واخیستل شي. که تاسو لږ داسې دقیق پام وکړي په دغه ډېرې ټکې کې دوه شیان چې اوس موږ د ګواښونو په لست کې لرو هغه وخت نه و. یو د افغانستان د مځکنۍ بشپړتیا دفاع دا نه و راغلی. دریم څلورم دغه اوس دا فرق نه کوي چې تاسو د پاسون نوم هغه ته ورکوي یا ترهګري یا طالبان، دغه برخه هم نه و راغلی چې د افغانستان اردو دې ته مجبور دي چې باید د پاسونونو چې د حاکمیت په خلاف سرتره کیږي یا د افغانستان د مزکنۍ بشپړتیا کوم ګواښونه او ننګونه چې کیږي د اغام په مقابل باید یوازنۍ مشروع وسیله اردو وي. دا دوه نور ټکي اوس په دغه شپږ کلونو کې اضافه شوې ده. معنا یې څه ده؟ معنا یې دا ده چې اوس چې ناتو خپل قوا په افغانستان لشکري یا دوی زی ګواښ سي، ګواښ دا ده چې القاعده ژوندی ده او د طالبانو مشرتابه ژوندی ده. هغه چې سیز له لاسه ورکړی دي هغه مځکې دي، اراضي دي، د دوی امکانات پر ځای ده، د دوی دغه ساحې یا سیمې چې له هغه سیمې څخه دوی ځان دپاره عسکر راټولوي هغه هم خپل ځای ده. نو که امریکایان وغواړي چې دا اوسنی وضعیت وساتل شي، موږ دې ته اړتیا لرو چې نه یوازې چې دا اوسنی اردو په خپل ځای کې وساتل شي، نور وسایل هم موږ ته ورکړ سي. دا نور مسایل څه دي؟ دا لږ یو څه تخنیکي توضیحات غواړي که تاسو غواړئ زه یو دوه دقیقې نور وخت. یو برخه چې امریکایان ورته اشاره کوي او اصطلاحا د ISR وایي چې د ISR معنا د ترسوت او تعقیب او کشف معنا لري، چې په اوسنۍ جګړه کې د ISR برخه ډیر مهمه او مرکزی ده. په دې خاطر چې دشمن کوم خاص ځانګړی معلوم سوی کرخه نه لري، باید تاسو د تعقیب او کشف دومره توانایی ولري چې دوست له دشمن څخه فرق وکړي، او باید استاسو اگر وسایل او توپاک یا مرمۍ چې دی باید دشمن ته ولګول سی نه دوست. نو اوسنۍ ISR چې دا ډیر تخنیکی ده، په دغه وروستیو کلونو کې امریکایان یا په دې خاطر چې زموږ اردو برابر نه و یا دوی ځینې بل استراتیژیک ملحوظات درلود، د کشف په برخه کې دوی اردو ته هیڅ نه دی کړی. اوس که اردو زی غزنی ته یا پکتیکا ته یا زموږ سرحدي سیمو ته، د ISR په برخه کې یا د کشف په برخه کې موږ مطلق وابسته یو امریکایانو ته، چې دا برخه باید دا نیمګړتیا یې باید پوره شي، دا تش چې زموږ په اردو کې دا باید دا ډک سي. یا دوهم دا ده چې که تاسو د رابرت ګیټس په کتاب کې هم وګورئ، هغه د یو نوی موټر د ام رپ په نومه یادونه کوي. ام رپ هغه موټر ده چې د چاودنې وروسته، د پټاو وروسته، دغه ځواکونه چې د موټر په دننه کې دوی ټپیان کیږي خو ژوندی پاتې کیږي. د ام رپ لګښت ډیر ده، اوس یو میلیون ډالر تقریبا رسیږي. یعنی د چاودنې د مخنیوی دپاره، د پټاونو د مخنیوی دپاره هغه ټیکنالوژي چې موږ اړتیا لرو هغه هم افغان فوج ته نه دی را انتقال سوی ده. دلته هم هغسې چې جناب قهرمان صاحب اشاره وکړه، یو مسله د کمیت ده او بل مسله د کیفیت ده. موږ د ISR په برخه کې، بیا په دوهم برخه کې د چاودنو د مخنیوی دپاره پیچیده او کړکیچنې وسایلو ته اړتیا لرو چې اوسه پورې موږ ته انتقال نه دی سوی. دریم برخه څه دي؟ دریم برخه د وحدت قمانده چې موږ ورته وایو هغه ده. اوس که موږ د کنر د پیښې ته د یو بیلګې په توګه وګورو، هلته څه وسو؟ امریکایان وایي چې موږ ستاسو د ولسمشر د غوښتنې په بنسټ زموږ نماینده یا مشاور او سلاکار د یو پوستې په کچه اوس ستاسو سره ملګرتیا نه کوي، دا ستاسو مشکلات ده. په هغه بیرنۍ حالت کې موږ د هلیکوپتر ته اړتیا لرو چې زموږ ټپي او مړی او په عاجل حالاتو کې زموږ ځواکونو ته انتقال کړي. معنا یې څه ده؟ امریکایان د خپلو ټپیانو د را انتقالولو په خاطر ماکسیمم حد اعظمی وخت چې دوی ورکوي یو نیم ساعت ده. حالان که پا زین وقتونو که ده افغان تا پیان شپک ساعت و او ساعت پسیما که پاتی کیجی او موج وسائل ده انتقال نرارو تاسو پویجی چه او تپی چه او ساعت شپک ساعت پنزه ساعت پسیما که پاتی شی ده اغا جوان ده گواخلانده رازی حتا ممکن هم ده نده چه جوانده پاتی سی ده دریم برخه ده زکه چه افغانستان یا غرنه مملکت هواد موج دیر هلیکوپتر تنی ارتیاله رو نو کلا اخپل خبر از لنده وکم آیسار د چاودنه د مخنوی او په دې خاطر چې موږ یو غرنای هواد یو نور هلیکوپترونه دا ځینې افغانان د احساساتو لمخه د هغه ملی احساساتو لمخه بیا دوی غږ پورته کوي چې موږ ټانک غواړو موږ F-16 غواړو چې نه پوهیږم دا میزایل غواړو هغه شایان صحیح ده چې زم د افغانستان د یو وګړی په صفت زما احساسات هم دا امر کوي ما ته چې زه وایم موږ هم میزایل غواړو د چا په ضد که موږ د هغه تسلیحاتي رقابت په برخه کې بیا نور سیمه ایز قدرتونو سره په اخته سو دا زموږ اقتصاد دومره پیاوړی نه دی چې هغه موږ مستقل مخته بوزو نو تخنیکی باید خبرې سي ته کشف په برخه کې د چاودنې د مخنیوي په برخه کې د هلیکوپتر انتقالاتي په برخه کې امریکایان افغانستان د پاره باید نور مرسته وکړي.
سلامات اوسئ خدای ودان.
آقای سالی فقط که پروگرام آزادی شنوندگان ما را شنیده باشین همی اساکر مشکلات تمام اساکر گفتین اینا مسئله علمه هلیکوپتر وقتی که زخمی میشن میگن به ما رسیدگی نمیشه امیر چندین پیام ما نشر کردیم گرچه وزارت دفاع همکاری میکنن پیام ما را میشنن رسیدگی میکنن دوم مشکلاتشان که هست که امی میگن از وسایل ما دزدی میشه یعنی از تیلشان دزدی میشه از مثلا چوب بخاریشان دزدی میشه بچم بسیار گپا لباسایشان درست نیست حتی میگن لباسای ما جیبش قسمیش میگن ما تذکری خود که دو میمونیم در وقت جنگ میگه تذکری ما گرب مفته ما در فکر رجیم میشیم که باش تو تذکری خود بگیریم میگه یک گلوله میخوریم
یعنی بود اولس نمبر دولس نمبر یا پشپگ نفر نمبر
متواتر پیاما از این نقطه نظر میای آله خب خیر ایره شما جواب دادین که به این باید تنظیم شوه مونتا چطور شوه که این مشکلات از بین بره سر از این مسئله کمک استادگی شوه یکی از مثالا رو من میخوایم آقای صالح بگیم که در مثلا در ترکیه و نظامی ها وقتی که کتی یک مملکت دیگه قرار داد بسته میکنن مثلا هلیکوپتر میخرن میگن که اینی شما باید اینی وسایل با ما بتین که ما خود ما جور کنیم در داخل خود اردوی ما یعنی از این مسائل فعلا بخیر افغانستان بسیار دور است نظر شما در مورد چی است؟
ببینین ما بعد پیش از اینکه ما سر فساد در نیروهای امنیتی صحبت کنم اول من مشخصا سر بحث هلیکوپتر ما وقتی که از منابع علنی مشنوم که توانایی سوق فعلی اردوی ملی افغانستان توانایی سوقش فرقه نیست فعلا اینا توانایی سوق لوا را دارن یعنی ما بزرگترین عملیات را که در افغانستان خود افغانها میتونن رهبری کنن در سطح قول اردو و سطح فرقه نیست در سطح لوا است خب حالا اگر ما در سطح لوا یک حالت بسیار بسیار بد را متوجه باشیم که خدای ناخواسته روز ما در یک لوا و مثلا 100 تا زخمی یا 50 تا زخمی می داشته باشیم و هر هلیکوپتر توانایی انتقال 5 تا زخمی را داره آیا ما می تانیم که بر هر قول اردوی خود 10 تا هلیکوپتر تهیه کنیم پاسخ بر سوال شما و سوال خودم است نه بخاطر از این که افغانستان بنیه اقتصادی خودش ضعیف است و هیچ ابرقدرت بیرونی مطابق احساسات ما را تجهیز نمیکنه پس افغانا باید از نگاه روانی را بپذیرن که خون ما همیشه ارزان است الا ای که ما باعث یک ملت اقتصاد قوی داشته باشیم و دستی که دراز است امروز از ما این دست ما تا وقتی که کوتاه نشه از جیب دیگرا قیمت خون افغان مثل 30 سال پیش 40 سال پیش امروز هم ارزان است زیاد قیمت خونش بلند نیست یک دو چرا دوزی میشه ببینین ما داریم به طرف تغییر یک نسل میریم. اکادمی نظامی افغانستان آستاستا افسران جوان را تربیه کرده و ای را به اصطلاح نظامی هم برش میگن که ترانسفارمیشنال چینج، ما به طرف یک تحول میریم که او نسل از سایمن سبای ما که سه سقوط خطرناک بیاد دارن بنابرای کبرسن از صحنه دور میشن. او سه سقوط خطرناک چی بود؟ اول ما خوش هستیم بعد ما میعی ادبیات یا نمیعی علایده است، اما از دید ما در 1357 نظام امنیتی که میراث چندین دهه گذشته بود سقوط کرد و سقوط دوم سال 92 بود و سقوط سوم هم سال 96 بود. این نسل از دید روانی در یک بحران و بنبست است، باور به این نداره که این بار سقوط در ران از بقای ابدی است. فلازا دوزی یک بحث روانی است، اما قدر دوزی میکنن که تو احساس میکنن اگر سقوط هم شد، مثلا ما با قایق خود از این کشتی در حال سقوط خود نجات میتم. یکی مسئله است. مسئله دومی است که شما ببینین در ساختار اردوی ملی در اوائل حتی تا سالهای اخیر مصلحتای در بین بوده که این مصلحتا اما شیرازه درونی اردو را ضعیف نگاه کرد، اما ما از او حالت دالت برآمدن هستیم. مثلا شما با محصل اکادمی نظامی اردوی نو که صحبت میکنین، رابطه ملکی با نظامی را میفهمه، اقتصاد جنگ میفهمه، این میفهمه، آن میفهمه، لسان میفهمه. اینا انشالله ما تا 5 سال آینده در افغانستان شاهد ظهور یک اردوی هستیم که حتی ملت افغانستان نسبت به امروز هم بالای از او فخر بیشتر کنه. اما یک چیز شما او طرف بگذارید، اگر یه اردو هر نقیصه داره، امروز وقتی که در غازی آباد کنر اینا 21 نفرشان از بین میره و ما به حیث رئیس یک سازمان صدا میکنم بالای ملت افغانستان که بیاین از حرف زیاد کرده کمک کنیم، برای ما در کمتر از 24 ساعت از سراسر افغانستان نزدیک 11,000 دلار رسید که برین بر از اینا کمک کنین. کیها شهید شدن؟ 5 نفر از لوی ننگرهار است، 10 نفر از شمال شرق افغانستان است، باقی از مناطق مرکزی افغانستان. ببینین هیچ کس سوال نکرد اینا کی هستن. همه بر یونیفرمشان افتخار کردن، عشق ریختن و این یک دستاورد کوچک نیست، یک دستاورد بسیار بزرگ است. آنچه یادتان باشه ما را سقوط میته تخریش ذهنیت ملیگرایی ماست، نه دوزی شدن چند لیتر تل.
و سالی سب تشکر مننه دغه کانادایی جنرال چې د افغان پوز روزنه کوي، څورزه مخ کې ویلو جنرال ملنر چې د افغانستان ملی پوز مسلک کېدو ته ډیر نږدې شوی. یعنی د اساس د خبرو په تایید هغه هم ډیره خوشبینی څرګنده کړې وه او ځینې مشکلات ویل شته، خو که دا نړیوال کومکونه دوام وکړي ډیر زر به د افغانستان پوز مسلکي شي. یعنی دا د هغوی نظر و. دوستانو تاسې د ازادۍ په څپو کې دره موج ازادي خپرونه د بحث موضوع په دې خپرونه کې دا ده چې څنګه افغان امنیتي ځواکونه تقویه کېدای شي. او محترم خاغله امرالله صالح د زرغون بهیر مشر او د ولسی جرګې غړی خاغله عبدالجبار قهرمان زموږ مېلمانه دي. که پوښتنې لرئ د موضوع په ارتباط لطفا پوښتنې وکړئ. مهرباني.
بله،
یو ټلیفون لرو محترم همکاره، فکر کوم.
بله مهرباني. بله بفرمایئ.
السلام علیکم.
مهرباني وروره. بله آواز دې.
السلام علیکم. احمد الحان کابل. سلام چې کوم څه زه قهرمان شاید څه یو او د املا سعید څه یو په خمن خو په دې خشي چې بوته و.
مهرباني.
څنګه د اوس کوم بار کړی نه ده؟ څنګه د اوس کوم بار کړی نه ده؟ لږ نه دا ته خنته او د خپکان په وجو نن د کومر او کاښه ګران کده فراو د زابل څنګهان سینم د دې په خطا ګناه خوځین خام به تیته څو خوځین خام به تیته څو څه د سعودي بلستین راوځي بلستین یې ښه آرام څه کوي دا د مونږ شو دي نه وي شوي ته کړیا او د پردي د پانامانو کې نه ساري وځه ته کړیا او د پردي نه نه سلام څه کوي.
سلامت شه ډیر مننه کور دی ودان شیر دی یو بل ټلیفون لرو
بله
مهرباني
بله بفهمین سی
السلام علیکم نظر صاحب امیر خان خبرې کوم سویزرلند سلام یم تاسو عزتمنو محترمو ملمنو ته زما یو واره پوښتنه ده محترم صالح صاحب نه صالح صاحب تاسو دغه یو اتم یاست مخته یو پروګرام یې جرمني ټی وی نه یې ورکړی و ان ټی فل نه دغه نیوز ورکوي دی نه تاسو کاروبار تاسو چې کوم کار دغه خپل د امریکای نه ونیسه تر افغانستانه پورې دغه ډېرې ایمانداري او ډېرې یو وطندوستۍ کې وښوله لیکن په اخر کې پوښتنه یې ما دا ده چې د پاکستان جمهور رئیس مشرف چې کابل ته سفر کړی و په دې وخت کې که تاسو فکر وي چې هغه کوم وخت کې مشرف تا ته لاس درکړو دواړه لاسونه درکړو سترګې په سترګو کې په دغه ځای کې کرزای صاحب د څټه و نو دغه جی کې تاسو په دغه هغه د لاس درکونې او په سترګو کې سترګې چول په دې برا کې تاسو په دې د پاره مطلب پوه شوی چې دا د مطلب څه شی وو دغه جی کې زه حقیقت ته کاستی کار ته تلم دا سه پرابا پروګرام نه وکړ په دې برا کې
سلامات اوسئ او تشکر امیر خان مهرباني سم کور دی ودان یو بل ټلیفون لرو مهرباني
سلام جناب محترم آقای الوکوزه محترم آقای نظر میهمانان شما را آقای صالح و آقای قهرمان عرض سلام تقدیم میکنم
اختری سب سلام شب خیر
خوش آمدین
لطف میکنید شما سلامت باشید ما در بخش اول متاسفانه چانس برم یاری نشد در تلفن با تایید از صحبت های محترم آقای صالح اونا از سیاست روابط خارجی را از پاکستان و امریکا را گفت افغانستان هم در سال 1947 تا 1951 در زمان صدارت شاه محمود خان خود شاه محمود خان سفری کرد امریکا به خاطر جلب کمک‌های مالی و نظامی امریکا که متاسفانه از طرف امریکا که در اون وقت وزیر خارجه آقای فوستر بود به افغانستان جواب منفی دادن در عوض کمک‌های اقتصادی و زراعتی شد و حتی خلاف پالیسی و دیپلماسی پیشنهاد دولت افغانستان به سفیر پاکستان امجد علی خان دادن که در اینجا اعتماد پاکستان زیادتر گرفتن به خود به این معنا و مفهوم است که از گذشته تاریخ تا حال پاکستان نمیخواهد که افغانستان یک کشور مقتدر یک کشور دارای قدرت نظامی قوی در پهلوی خود داشته باشه در رئیس جمهور ما جناب محترم کرزی هم یک جفای را بر ملت قبول کرده طوری که ما میدانیم امریکا ناآگاهانه در افغانستان نامده و امریکا هم ناآگاهانه رئیس جمهور کرزی انتخاب نکرده در دوره انتقالی تا دوره فعلیش بنان منافع ملی دشمن دوامدار نداره منافع ملی دوست دوامدار نداره ما باید منافع ملی خود را حفظ بکنیم و در پای منافع ملی خود تلاش بکنیم صرف ما همیشه دو سوال داریم که متوجه آقای صالح میشن و در گذشته هم سوالی از محترم آقای چیز داشتم قهرمان متاسفانه سوالات ما را یادداشتی نمیگیرن و فراموش میرفتی گذشته چندین سوال از پیششان لاجواب ماند بعد امید در آینده توجه کنن سوال ما این است که موافقتنامه استراتژی دراز مدت امضا شده به وسیله رئیس جمهور کرزی در صورت عدم امضای موافقتنامه نظامی آیا این کلمه دراز مدت موجودیت امریکا در افغانستان حفظ میکنه یا خیر یک سوال سوال دوم در راه بهترسازی اردوی افغانستان بهترین اردوی ما ماده 55 قانون اساسی افغانستان است که دور مکلفیت است که روحی با روحیه حب الوطن اینا میخواهند در امور صفوف و وطن در خدمت شامل شوند اگر ایر شما سازماندهی کنه بهترتر از این روز نخواهد بود تشکر
سلامت و سیخت ریسر یا تلفن بالا ملارو میرمانی سیب
برز
سلام
بفهمه سیب
برز سلام ادب خدمت شما آقای علی کوزه کاروان مهمانان محترم و تمام شما
مهمانان نیازی
کاروان تشکر میکنم خوش آمدید
تشکر به شما البته به مشخص متنافس پیش کردم البته ببینید در مورد بر موضوع برنامه و همچنان در مورد اردو و همچنان تقویت و تجهیز نیروهای وجودی یک نظر کوتاه یک پرسش از آقای صالح دارم ببینید البته اردو افغانستان خوشبختانه که در طول 13 سال گذشته و پای خود بلند شده است و می تواند که بدون کمک های کشورهای غرب یا کشورهای پرقدرت می تواند که اینها مستقلانه در طول 12 سال که ولی یک دفعه پول هم نپردازند بدن مثل که در 12 سال تشکیل شده در 12 سال اینها چه کنند از وطن خود دفاع کنند و همچنان حفاظت حرمت کنند البته اینها پیشتر متکی بالای نیروها
پختانی تراشی نیازیسی وقت کم ده پختانی تراشی رسن پختانو که توضیحات ده پوشولی چین اردو قوی ده تقویه ده میرمانیو که پختانو که ده سالی سیمنا میرمانی
بله سوال تانوی
بله سوال ما از آقای صالح هستم. اینها البته خودم که قبل رئیس امنیت ملی بود. آیا اینها به نظر اینها همین نیروهای خارجی خصوصا آمریکا، آیا اینها خواهان یک تک افغانستان یک اردوی قوی و منظم با ثبات داشته باشد؟ در حالی که تطور 12 سال گذشته اینها هم طوری که باید که اردوی ملی پولیس ملی را تشکر میکرد متاسفانه نکردن و بجز همو پول اقتصادی و کمتون که پرداشت نخواهید.
تشکر ډیره مننه کوم خان صالح صاحب او قهرمان صاحب. اول صالح صاحب ته سوز پختنه راځي به قهرمان صاحب خبرې کوي. مننه.
یکی از مشکلات بسیار عظیم که در افغانستان است و او مشکلی است که ما در یک گرداب ذهنی هستیم. هر کس میپرسه که آیا امریکا میخواه ما قوی باشیم؟ آیا امریکا میخواه ما اردو داشته باشیم؟ آیا امریکا میخواه ما انتخابات کنیم؟ اگر همی سوال سرچپه کنیم که آیا ما میخواهیم اردو داشته باشیم، آیا ما میخواهیم که سابق اگر در اطراف افغانستان کدام کانال و نمیفهم جوی و جویبار سیلاب میبرد، اولین کار که مردم میکردن این نبود که به دفتر محلی به اصطلاح امروزی NGO عریضه کنن که بیاین شما کارز ما را پاک کنین. ما از دید یکی از مشکلاتی را که به ما روابط غیر دولتی ما با دنیا به وجود آورده که ما را به حیث یک ملت از دید ذهنی متکی ساخته. شفافیت انتخابات اردوی ملی خود را، نمیفهم قوت ملی خود را، کل چیزش را خوش داریم به اراده کشورهای بزرگ ربط بتیم، ولو اگر از دید منطقی در اینجا پوینت و نقطه هم داریم، بهتر از این است که ما بیشتر خود را مورد سوال قرار بتیم تا امو اراده در اینجا تقویه شود. یک نقطه. نقطه دومی که آیا ما به امریکا ضرورت داریم یا امریکا به ما ضرورت داره که از کلمه دراز مدت و کوتاه مدتش استفاده کنیم. ما یک مقوله چینایی ها را میخوایم برای دوست گرامی به نام آقای اختری اینجا بیان کنم. چینایی ها در تاریخ خود یک مقطعی از تاریخ خود به نام تاریخ بیداری ملی و سرفگندگی از گذشته میدانن. او زمان است که اینا چندین قرارداد ناموازی با قدرت‌های بزرگ امضا کرده بودند و کشورشان پارچه پارچه بود و خب بالاخره سالها مبارزه کردند تا تانستن که یک دولت قوی ملی بسازن. اونا میگن که ما بیاین اول اعتراف کنیم که تاریخ ما زیاد افتخار نداشته تا که برسیم به ساختن افتخار. ما تکرار میکنم که افغانستان بی‌طرفیش در 100 سال اخیر افتخار بزرگی را از دید ترقی به ما پیام نداده. ما برق نداریم، تعلیم مدرن نداریم، ما شفاخانه نداریم، شهرهای درست نداریم، پایتخت ما کابل یگانه پایتختی از در روی زمین که سیستم رد آبهای سطحی و رد آبهای گنده را نداره. ای به این خاطر است که ما در انزوا زندگی کردیم. پس ما به انزوا نیاز نداریم، ما به روابط دائمی ضرورت داریم که از دنیا بیاموزیم. از دنیا بیاموزیم به این معنا که ما هیچ نیاز نداریم که بالای دنیا اعتماد کنیم. ما آنچه را که نیاز داریم، داشته ها و ارزش های خود را بالای میز بگذاریم و اونا داشته ها و ارزش های خود را. اینجا معامله بگیر و بستان در بین است. آله امریکا بر افغانستان به سه تا دلیل نیازمند است. یک، بعد از فروپاشی شوروی بزرگترین تهدیدی که امنیت امریکا را در منطقه تهدید میکنه او افراطیت مذهبی است که پایگاهش در پاکستان است و ما با دادن پایگاه بر امریکا در خاک خود ما یک ارزش پیدا میکنیم به قدرت‌های جهانی و اونا در مقابل از این ارزش خدماتی را به ما عرضه میکنن که ما او را پسانتر به شما یادآوری میکنم. شما فرض کنین که اگر بن لادن در عبدآباد پیدا میشد و امریکا در افغانستان پایگاه نمیداشت چی میکرد؟ مشکلتر میبود برش که عملیات کنه. پس این قسم هم نیست که ما کلن به اعتماد باشیم بالای امریکا. امریکا از افغانستان استفاده ضد پاکستانی هم تا او حد که ما میخواهیم نه، ولی تا او حد که منافعشان میخواهیم میکنن. یک. دوم ضرورت که امریکایی‌ها به ما دارن او ضرورت حیثیتی است. بنابر هر دلیلی که بوده پای امریکا در افغانستان داخل شده و اگر اونا از اینجا میرن و در نبودشان جنگ شدید کوچه به کوچه صورت میگیره، حیثیت از اونا به حیث یک کشور بزرگ جهانی خدشدار میشه و اینا نمیخواین که در زمره قدرتای باشن که خلا به وجود بیارن. اینا میخواین که در جمله قدرتای باشن که خلا یا نقاط سیار پوشش میتن، نه یک گسترش میتن. بحث سوم، وقتی که شما با امریکایی‌ها عمیق داخل صحبت میشین، میگن رویا و خواب که ما به افغانستان داریم شباهت زیاد به شرق دور داره، اندونزی، مالیزی، کمبودیای امروزی، تایلند، گوشه های از ویتنام. اونجا هم 40 سال پیش جنگای شدید بود، شدیدتر از ما، قحطی بود، بیچارگی بود، ولی امروز کشورهای پیشرفته هستند. امریکایی‌ها میگن که منافع مایی است که زمان در این منطقه بازار آزاد وجود داشته باشه، مطبوعات آزاد وجود داشته باشه، دولت‌های ملی وجود داشته باشه، ولی بافت با ساختار امنیتی امریکا داشته باشن. خب در این دنیا چیز به نام نان چاشت مفت وجود نداره. وقتی که شما توقع دارین که امریکایی معاشتان بده و تیاره براتان بخره و سرکتان قیر کنه، در برابرش باید بر شما برشان چیزای بتین. این از گیر و گرفت ما با امریکا.
تشکر دیرم. من قهرمان سبت هستم یاد با پختین راجعی میرمانی سبلن رزوابونه ور که او دوستو باندې
راو کومک وکړه. اختری صاحب خو ګله وکړه. اختری صاحب څو زغ اختری صاحب ډیر شبک خبري کوي.
اختری صاحب خود سالی صاحب نه پښتنو کړل چې دا اردو مسالې دا و چې د پاکستان په ارتباط پښتنو کړل چې اني ماغه په نن سوا و څلوي کې د افغانستان صدر اعظم شمعود خان یاد کړي تلو امریکا کومک ولک منظور دا چې اني څه باید وشي چې د من خپل امنیتي ځواکونه تقویه کوو او پاکستان ته نه احتیاج نشو. منظور دې شو شو
کول دا پک دی چې موږ درشتیا هم ډیر لسکاله یو ډیر لوی وخت د لاسه ورکي. کچیر موږ د دغه موجوده وضعیت څخه د خپل ځان او د خپل قوتونو په نپه استفاده کړی وای، کېدای شوای تر ډیره حده پورې موږ نن تقریبا یو خودکفا حالت ځان ته غوره کړی وای. ولی بدبختانه چې موږ په ډیر لسکاله په جریان کې په کتله کې هغه توپیلي غوندې د اکبر مصرف لوشي په شکل باندې یو شی رامنځته کړي چې هره لحظه ممکنه ده که چیرې تدبیر ونه وسیږي هره لحظه ممکنه ده چې مات سي. دا علت یې عمده علت یې زموږ په خپله افغانانو پورې و چې د دغه جنگ څخه چا چې د دې جنگ لیډرشپ یا لیډری کوله هغوی ونه توانېدل چې د دغه امکانه څخه څومره چې موږ ضایعات ورکړل، طرفات مو ورکړل، قرباني مو ورکړل، زحمت مو وګالی، اوس خدا دې موږ وایي چې موږ ګټه کړې ده. ولی زه چې خپل د ټولنې ضایعاتو ته ګورم، طرفاتو ته ګورم، موږ ګټه هغومره نه وکړل. ګټه باید موږ کړې وای. یا وخت زه په ټوک په امیانه ژبه باندې خلکو ته وایم چې غوا خو بده غوا نه وه راغلې. ولی دا چې موږ نو په دې چې دا غږ څخه دا غوا کار واخلو، د غوایي سرعت لغتی شروع کړي، دا ځانته خبره وه. هغه علت یې همدا شی و په اصطلاح باندې چې زموږ د مدیریت ضعف او ناتواني وه. ولی که چیرې موږ اردو غواړو چې جوړ یې کړو، دا اوس هم ډېره ښه زیربنا موږ لرو په لاس کې، او دلته په خپل وطن کې موږ ډېر ښه امکانات لرو. یعنې دغه اوسنی جایداد چې دغه د اردو تقریبا د 50-60 کالو را په دېخوا د دوی کم جایدادونه دغه مځکې چې دي چې دغه د غاصبانو د لاسه راوګرځېږي، او دغه په یو ماینو قیامتونو باندې د نننی بازار په نرخ باندې سړی پروشته چې نیمې دې بازار کې خرڅې کړلې، په نیمو باندې د اردو د ټولو افسرانو دپاره کور هم جوړېږي، د کور مخ ته یې کلینیک هم جوړېږي، د کلینیکو مخ ته یې وړکتون هم جوړېږي. دلته د ده سره انګېزه هم د دې خل کېږي چې ولا دا وطن کې خو زه دغه مستحق د کور وګرځېدم، مستحق د کار وګرځېدم، مستحق چې مړ سمه د پس د مرګه مې حفاظت کېږي، په ژوند کې مې حفاظت کېږي. دلته د دوی سره انګېزه خل کېږي، دلته په اصطلاح د دوی چې د کار باندې باور پیدا کېږي، دغه دی چې دوی دلته زړه و دې ته ښه کوي چې باید دی د اردو منصوب جوړ شي، او هلته ډېر په صادقانه شکل باندې خپلې کړنې سر ته ورسوي تر څو دی ډېر اوږد مزل وکړي په دې کاروان کې ضابط یا بیا تا تر مارشالۍ پورې ځان پکښې کې ورسوي. واقعي چې یو شی د یوې ورځې دپاره صالح صاحب ډېر ښې خبرې ته دلته تماس ونیوي چې رښتیا موزم درې موز درې ځلې ډېر بیکاره سکوت لرو رښتیا هم هر څوک د هغې لحظې څخه بیا په ډار کې ده چې ولا نه ویل کېږي چې دا بیا هغسې صحنه راباندې رانیسي راځه د هغه لاښه غنیمت دی چې دا اوس له د ځان چاره وکړه سبا یا پلک په اصطلاح تر څو چې موږ دغه روحیه تقویه نه کړو چې زموږ دغه روحیه په اصطلاح باندې اراده کلکه نه شي بالکل به موږ په دې کې توانمندي پیدا نه کړو چې موږ د خپل بنیادونو یا د خپل زیربنا د جوړولو دپاره اساسي تدابونه کښېږدو موږ ته په کار دي چې فقط پر دغه اراده کار وکړو او د هغه وخت ممکنه ده چې یو ښه مدیریت د دغه نهادونو په راس وي او هغه مدیریت دا کار کولی شي چې دغه اراده تقویه کړي.
قهرمان صاحب، تاسې د ولسي جرګې د غړي په صفت او په ولس کښې هم تاسې ډېره تجربه لرئ د خلکو سره، څه فکر کوئ تر کومه حده پورې افغانان د خپلو ملي ګټو ته یعنې په ملي ګټو باندې په تفکیک کښې نه د دوست او د دښمن داسې به مطرح کړو پوه شوي دي او داسې یو احساس تاسې سره شته ده چې دا به د امنیتي ځواکونو نه به د ملاتړ یعنې زیات شي او په دې ارتباط به په سوله او ثبات کښې یعنې دا کار مرسته وکړي تر کومه حده پورې؟
زه د دې خپل ولس څخه سخت دقیق چې زه برداشت لرم زموږ ولس سخت په زړه کښې ټول هوښیار دی الکوزی صاحب، دا چې خپس کښې نیولی دی لاسو پښې نه شوري او حق بیانولی نه سي احساسیي یې دا ملت زه پوهېږم په اصطلاح باندې چې د دغه حوادثو دا څلورو د هو حوادثو دومره پوخ کوي هغه څنګه ول دی خونه کښې مې وسولدل دیوالونه مې ښه پاخه سول و خدای چې په میږو پسې روان دی هغه چوپان هم په اصطلاح باندې د ځانه سره یو پاهم لري ځان سره یو وش لري ولې خبره په دې کې ده چې موږ څنګه کولای سو چې یو ښه مدیریت په ایجاد سره موږ وتوانېږو چې دغه ملت ته فقط لوری ورکول سي ملت نور کاملا امادګي لري په زړه کښې ګرد هوښیار دی فقط لاسو پښه یې نه شوري لکه د شپې چې سړی خپس کښې نیولی تکلیف احساسي خو لاسو پښه یې نه شوري که ته مجردن وشوری د دغه ټول مشکل را پکېږي موږ فعلا د دغسې یو حالت سره مخامخ یو که چېرې موږ وتوان دلو ښه مدیریت مو ایجاد کړي هغوی دا ملت ته لوری ورکړي ملت دغه هر څه تکمیلوي هم اردو تکمیلوي هم د اردو تپاره بیرته دغه زمینه ده اوس موږ په ګورې په دغه موږ په وطن کښې دغه زمینه سازي موږ لرو د یو لس زره کسیزه قوت باندې چې موږ په کال کښې کوم مصارف کوو که دغه مصارف موږ واخلو د هلمند د رود د غاړې څه په دغه پیسو باندې یوه واله وباسو موږ یو لک جریب دش تر کنترول لاندې راوستای سو که دغه نن ته وتوایه چې راسې په لس جریبه مځکه دولت کواله باندې در کوي رسمي مځکه درته در کوم په منظم شکل باندې ولې یو نفر به د عسکري دپاره د دوو کالو یا د درو کالو دپاره تاسې دولت ته ورکوي باور وکړه دا تاسې ته خلک حاضرېږي دغه یو لک جریبه باندې تاسې لس زره پوځ جوړولی سي دغه دي چې موږ هغه د مکلفیت خوا ته کرار کرار بېرته ورخوځوي دې ټولو دپاره ذهن سازي په کار ده چې په ملت کښې په اصطلاح باندې دغه ذهن دا تحرک څوک باید راولي حکومت کم حکومت چې حکومت وجود ولري موږ خو د یو سامي شرکت سره د لس کاله مخامخ یو ونه توانېدلو چې موږ د یو حکومت په څېره کښې څه ولرو چې هغه دې ملت ته لوری ورکړي دغه ملت دی اوس ګوره دا د کابل ښار څومره چټله او بېکاره هوا لرو موږ باور وکړئ که نن موږ هر سل کوره یا سل دوکانه ته الکوزی صاحب په دغه کښې درو څلورو کسانو ته یو انګېزه په کښې کښې خلکو چې خلکو راسې موږ د میاشتې دوه دوه سوه روپۍ سره ټولوو دا څه ژوند دی چې موږ په مخکې راخستي دا د میاشتې شل زره روپۍ په دې درې کس استخداموو چې هم سهار دغه د خپل د کورو مخ پاکي او هم دلته چوکیداري وکړي وګورئ موږ د دوه سوه روپۍ په مصرف یعنې څلور ډالرو په مصرف باندې په میاشت کښې موږ خپل وطن ته هر سل کوره باندې هم ماپس پیدا کړي او پر هر سل کور هم پاکوونکي پیدا کړي دغه ټولې
آفرین
خبره په دې کښې نو خو دا جانو موږ ته دغسې یو مدیریت راوستي چې اوس موږ ګرده په اصطلاح موږ وایي چې کشکې دا هر څه دوی کړی وای که چېرې موږ ته داسې یو خلاق مدیریت انتخاب کړی وای کېدای شوای موږ دا مشکلات سره نه وای مخامخ
شوي. آقای صالح، یک مشکلی که از طریق پیامگزارا در تلفن اوتومات رادیو آزادی همیشه ثبت میشه این تبلیغات در مسئله اردوی ملی و پلیس ملی در زایاتش هم بسیار تاثیر میکنه. مثلا میگن که اینجا کسایی هستن که میان در مسجدا در اطراف بسیار زیاد تبلیغ میکنن که کسایی که مثلا شهید میشین نا شهید نیستن در جنازهش نرین یا کافر هستن ما چم چی و چی. از این نقطه نظر در مطبوعات افغانستان هم بسیار زیاد دیده نمیشه این مسائل، از نقطه نظر شما چطور مسئله است؟
ببینین
اول شما به طرف اردوی ملی از سه دریچه نگاه کنین. اول دریچه حمایت مالی جهان که همه ما امیدوار هستیم که ادامه پیدا کنه. دوم از دید دریچه مشروعیت که ما پیشتر یادآوری کردم در دوره دکتر نجیب الله، اردو با تمام خوبیایی که داشت انتباهی بود که اردویی است که با دفاع از یکس با مردم میجنگه، اما انتباه در اردوی ملی افغانستان امروزی است که یک اردویی است که با دفاع از مردم علیه یک گروه نیابتی میجنگه. یک تفاوت است. دریچه آخره که باید ببینیم دریچه بسیار بسیار تکنیکی است، او ساحه سربازگیری است. ما ساحه سربازگیری برای اردوی ملی ما نزدیک بر 30 میلیون انسان است. در 30 میلیون انسان، خدا کنه که حرف ما تعبیر سو نشه، ما وقتی که در علیه طالبان می جنگیدیم ساحه سربازگیری ما 3 میلیون بود. یعنی بدخشان، قسمتای از تخار، قسمتای از کاپیسا و پروان و آنچه که ما بهش جزایر مقاومت میگفتیم، غور و کوهستانات فاریاب، ما در یک ساحه 3 میلیونی سالانه توان از ایره داشتیم که تا 5000 نفر تلفات بتیم و مردم از یخن ما نگیره که آیا ای جنگ تو به خاطر چیست. ما فعلا داریم 30 میلیون انسان در ساحه زندگی میکنه که ما از جا میتونیم سرباز بگیریم و بر از این 30 میلیون انسان، درست از دردآور از هر قهرمان ما که به سینهش گوله میخوره و او از پا میفته، درد مشترک ماست، ولی ملت فلج نمیسازه، به خاطر که اینجا بحث کلانتره در بین از و او دفاع از داشته به نام افغانستان برای کل ماست. میمانیم سر شما اشاره مشخصتان سر سه گروپ است. گروپ اول به نام تبلیغی هست، گروپ دوم به نام جمعیت اصلاح است و گروپ سوم هم نیروهای پراگنده افراطی است که گاه وقت پلتفرم مسجد در اختیارشان است. در گروپ تبلیغی ها مردم میفهمند که اینا یک گروپ هستند که در لاهور هستند، یعنی هویتشان معلوم است و زیاد در نقاط بزرگ افغانستان، شهرهای بزرگ افغانستان تأثیر ندارند. موضوع جمعیت اصلاح به حد در دید چیز فهمها، جامعه مدنی و شهرنشینای افغانستان زیر حمله هستند که دیگه توانایی بدگویی اردوی ملی ما را ندارند. پس آخر میمانه مسئله موقف روحانیت افغانستان مرتبط با اردو. ما وقتی که از روحانیت افغانستان، از طبقه روحانی یادآوری میکنیم، شما باید اینجا طبقه روحانیت، مدرسه و عالم دین از دیدگاه اقتصادی ببینین، به این معنا که اگر ارقام که ما دارم خدا کنه که حاشیه اشتباه ده او بین 10 تا 20% باشه، ما نزدیک به بالاتر از 400,000 ملا داریم و مساجد که در افغانستان داریم، وقتی که ما سروی کرده بودم حداقل او وقت، گاهی وقت ما به فی مسجد 12 تا ملا داشتیم. تشکیل یک مسجد 3 نفر است، ملا، مؤذن، چلی و 9 نفر دیگه از این در هر مسجد بیکار میمانه. اینجا بحث میمانه وقتی که یک کسی که هیچ مهارت دیگه بجز از تحصیلات مدرسه‌ای نداره بیکار است، او باید سر و صدای را ایجاد کنه که به خود جلب توجه کنه. تشکر.
بله. دیره مننه. خیلی سو دقیقی پاتی دی قهرمان سب تاسی پر اولا که اشاره اکنه مدیریت سید آقای بنا دیر بحث نکه و وز در خلق و سر ذهنیت موجود ده چه در خارجی هم نینو در ملی اردو و ملی پولیس بسر اگر ورد شه و تارمار شه و امنیت با دستش یا وغازش شه، تاسی چه فکر کوئی چه مخ که آقا در پخواه وقت که در نجیب پو وقت که چه روسان و کمکون قطع کرده، مگر بیا همه نظام اتکال شپک کال دوامو کرد او حتی که در نریوال سازشونه نوائی که دیشو چه نظام نورم پاتشوه وای. این استاسی به نظر در ذهنیت ولی در خلقو سر موجود ده که در خارجان نینو هر چه شهید مشکلات بیم، اگرم فکر کوئی چه دسی حالات برازی؟
زه په خپله چې دغه وضعیت ته ګورم که چیرې مدیریت په دغه شکل و لکه دا اوس چې پیلن دی او تقسیمات په دغه شکل باندې و او دا سمپتۍ دغسې وی لکه دا اوس چې دی بالکل دا هر څه ممکن دی دا زموږ چې تشویش دی خو د دغې نقطې ته تشویش دی ولیکه یو کنډک هم د خارجانو په دې منځ کې کیدای شي په اصطلاح باندې ډېر خلک دلته دا اوس چې په دغه چوکاټ کې منظم خلک دي چې دا اوس ناست دي ارام دا خو لاسونه یې تړلي دي وسړی ته دا لاسونه د خلکو لږ ور خلاص کړه د هغه وخت زه دوی ته وایم دا سوربریتو څه خو چې دوی ورته وګوري سوربریت یې ناست دي بیا نو نه شوریږي کنی دا چې اوس آرام ناست دي دا یو آرام نه شو کښېني لس دقیقې بعد خدا ورشته هغه غرمشه وګوري چې ته په خپله لکه وزی صاحب ورته حیران شې ولې هغه تدابیر چې باید سړی زړه پورې وتړي چې دغه خلک نشي کولی په دغسې خلا کې بیا دوی د دې څه ګټه پورته کړي هغه تدابیر وجود نه لري تدابیر څه شی دي تدابیر خو په اصطلاح باندې اول باید دغه پرسونل د یو ښه مدیریت تر اداره لاندې بل د هغوی دپاره باید په اصطلاح باندې لوجستیکي تخنیکی تسهیلات د ډیر وخت لپاره سنجول شوی په ذخایرو کې موجود وي هغه مخکې ساده ساده خبرې سره چې تماس ونیوي چې موږ دلته په دغه یو ډیر لوی خلا سره چې موږ مخامخ هغه زموږ دغه کشف او د مخه تر واقعیو معلومات دی چې په دې راسته کې موږ مطلق بیخي په ډیره ټیټه سطح کې قرار لرو او ډیر دغسې مسایل دي چې دا شیان کوي او چیرې خارجانو د خدا ورشته پر میدان باندې خلک پرېښول او انګیزه و مدیریت و بیباوری دغه ولکه دا اوس چې موږ یو پر بل لرو دا اوس ګوري موږ ټول پر دا کرزي صاحب باندې نه یو بیباور دا د اوس 15 ورځې انتخابات ته پاتې دي یوه د کامله دا زړه ولکه راته ویل لکه وزی صاحب چې دا سړی دې تاکیده لري چې انتخابات باید وکړي و همنو که سړی سم دم د قدرت و انتقال ته آمده وای چې ده په سوله ییز ډول باندې و دا سیاسي قدرت انتقالولی درکړو بغلته کور څه شته پاره جوړي نو دا خپل پر دې دلالت کوي چې نیت نه لري نیت یې نه دی نو دغسې مسایل په اصطلاح باندې خو بیا جانب مقابل مجبور کیږي چې هغه یو شی ته لاس ورکړي دغه خطر چې دا تا تماس ورسره ونیوي دا د نظر سره ایستل هم نه دی پکار موږ یو ځل دا تجربه لرو درست دی چې په هغه وخت کې دا اردو یو طرف یو لاس خلق و مثلا چې دا مقاومت یې موږ تر ډېره وخت پورې چې دوی هم درېدل یو یې لته دا و چې دا یو لاس خلق و
سلامت
اوس خو دلته داسې دی چې کمانډان یو شی دی معاون بل شی دی سرکار
سلامت اوسې
هغه ګړې ممکنه ده چې خو سره
سالی صاحب یو دقیقه وخت لري ورسته خبره مو کوي صاحب مهرباني
زه خو په دې باور یم چې په افغانستان کې ډېر بدلون راغلی ده ډېر بدلون راغلی ده اوس موږ لوی ښارونه لرو او د افغانستان خلک د دې انتظار نه لري چې یو سقوط راسي یو هر څه یې له منځه سي هغه حالت نه دی استونزه پس شسای کده استونزه پدې کده چې موږ باور دې ته نه لرو چې آیا نړیوال د انتخاباتو ورسته موږ ته نور هم پیسې یا نظامی کومکونه ورکوي کنه ورکوي څه چې زه د سفیرانو او د دوی د کارپوهانو له خلی څخه اورم هغه دا وایي چې د افغانستان هغه مایا سال یا هنیمون چې نړیوالو سره و هغه ختم سو موږ پیسې ورکوو خو ډیر واضح شرطونو په اساس هغه شرطونه څه شایده د شه حکومت وال حکومتداري پلي کول یاو د یو عدلي نظام د جوړښت پایل دوی دا نه وایي چې دا نظام باید پیاوش په جوړ شي دوی وایي چې د دا جوړښت باید یو پایل ولري دواهم دوی دریم هم دا وایي چې دا د دیموکراسي بهیر نړیوالو د پاره ډیر با اهمیت او مهمه مسله ده دا نشي کېدای چې موږ له درغلي لارې یو حکومت جوړ کو بیا نړیوالو ته وایو چې دا حکومت مشروع ده او تاسو باید پیسې ورکې نو د دوی اوسنۍ شرطونه درې دي د مشروعیت ټینګواله او ساتل د شه حکومت داري پلي کول او افغانستان د پاره د عدلي نظام د جوړښت پایل
سلامات اوسې خاغله امر الله صالح د زرغون بهیر مشر او د ورسیز غړی خاغله عبد الجبار قهرمان دا چې حاضر شول له موږ سره وي له تاسو نړۍ مننه لرو دونکو مننه کول تر بیا حاضر دوه پروتانس په خدای سپارو خوشاله اوسې
ما هم تشکر میکنم تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان
میرم لغمان جان ده خارج دل ما تنگ شده میرم کنر جان مسافر دل ما تنگ شده ملک بیگانه با مزندان ده مزنگ شده میرم لغمان جان ده خارج دل ما تنگ شده میرم کابل جان امریکا دل ما تنگ شده باغ مرزا د خر گئی ماشنا یادرم ہم دو مرز ولی شنخ و خیشا درم بالا د چھڑ دی اے در خانی انڈی والا درم اس کلے پشے ولی گھر چ خاطر درم میرم د خانی خود گ پائے فقیر لنگ شدت میرم قبل جان د خر دل ما تنگ شدت میرم کنر جان روپا